السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دي د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمید زاده هرکلی کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونې خبرونه جمهوریت هم درخورو پاول خبرونه ویان بوروال پکړ
نمړای دا مهم خبرونه سرچکه د شمال وزیرستان مشران وای خپل سیمو ته ترستنېدو مخکې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي د پاکستانی پوز مشر تور پوری کړی چې وسلوالو ته له بهر مالی سرچینې برابرول کیږي او په روانه اونۍ کې د اوکراین د اقتصاد د وزیر ناصافي استعفا د پیسو نړیوال صندوق مشر اندېښمنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپلو کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل کله چې کورونه او بازارونه یې آباد سي نو بیا به د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي
په بازور شه مو سامان تا باشو ته مو کېر رنگ شو نن په ټینټینا شه مو خوان دی ماندی پراته دی یو خبره میر نه مانی اول د میر د کېره د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بدو دای مونځای شینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو ته کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل سي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي د پاکستاني پوز اما اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په غونډه کې کړې ده بیان په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی بیان زیاتوي چې په غونډه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم ګډون کړو د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغی بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبري کوي تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال رډی ته ویل هله مند چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسی او له وسلوال طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملی اقدامات وسی تر دې مخکې د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي هلته د افغانستان سولې عالی شورا تیر ورځ وویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټین د خبر پښتونخوا بلدیتي ادارو له چارواکو سره ولیدل بیګا د امریکا له کونسلګری په خبر شوی بیان کې راغلی غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدیتي ادارو ملاتړ او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی بیان زیاتوي په غونډه کې د خبر پښتونخوا له یو شمیر ضلعو څخه د ناظمانو او نائب ناظمانو او د بلدیتي صوبایي وزیر عنایت خان په دې کې ګډون وکړ د افغانستان مرستیاله ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان لري کړی دی نوموړی تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو دی به د ولسمشرۍ د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکړي
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم زموږ خپل دولت دی په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې موږ اساسي رول درلود هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم
تر دې مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خبر شوي بیان کې راغلی چې د ولسي پاسون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی، خو بیان د ننګرهار د امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاسون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل شي. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او یو شمیر نړیوالو فعالانو او ادارو په روزګان ولایت کې د واصل احمد په نوم د یو دولس کلن هلک وژنې غندنه کړې. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یو مشر محمد موسی محمدی بیګا مشال رډي ته وویل وسلوال باید پر ماشومانو برید ونه کړي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تیر ورځ وویل د واصل احمد قضیه د دوو جنایتونو یا جرمونو ښکارندوی کوي. یو دا چې وسلوالو یو ماشوم وژلی او بل دا چې یو ماشوم د جګړې لیکو ته جذب کړل شوی دی. واصل احمد تیر کال هغه مهال مشهور شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشیا سره یې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. نوموړی څو ورځې مخکې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. طالبانو د هغه د وژنې ذمهواري ومنله. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف مشره کریستین لاګارد وای په روان اونۍ کې د اوکراین اقتصاد د وزیر ناصافي استعفا اندېښمنه کړې ده. نوموړی تیر ماښام د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د اوارس ابراموچیس هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استعفا ورکول د اندېښنې وړ ده. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال له سراج زهیره و.
د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې غوړې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش او په کوټه کې به کم نه کم منفی څلور او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د موسم حال مولا سراج زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د کابل سیمو اصلاحاتو کمیټه مشر سرتاج عزیز د وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې سپارښتنې به د قبایلو پر نظر ولاړې وي، خو د شمالي وزیرستان مشران وایي تر څو سیمې نوې آبادې شوي او واپس کورونو ته ونه لیږل شي تر هغې پر اصلاحاتو خبرې نه کوي. په پیښور کې د خیر ښېګڼې یا مهربانۍ دیوال ته بېوزله خلک ورځي او د ضرورت شیان له ځان سره وړي.
دلته سویټرې او د وړو لوپټې او کپړې مپړې بس ملې شولې راته، ډېره ډېره مهرباني.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې کتنه کړې.
میرا خیال ہے کہ جب ریاست ڈیولپمنٹ کرے مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوې ستانه شوي او سیمې نوې آباد شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تېره ورځ په میر علي کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټه مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سخت کال به ټول کډوال خپلو کلو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سي آر ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه یې جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نا کې وویل
پاکستان د میغ ملک قانی وی پښینا او خلی خدا سوم د جبلوینا بخښنه بربود یکړي. می شکرینا تبا کړل سیګانی ناډان کړل بازوري ناډان کړل می جوړړ کړي د می خوان دی مانځه په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي کوات شه ګرځي باندې په اتوز د پورا شرم دای دا د اتوز د پورا ضروري نه و. مهرباني وکړه بچای چې ورشاته خپل دی ګنا د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مسامان تباشو ته مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تباشو نن پټنټینا شه مخاندې مالې پراته دي. یو خبره میر نه مانی اول د میر د کېره د بازورې ابو داول امو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي هغه نه بادو دا یک مونځای چینی دته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنې وکړې چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پښتونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پېښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې ضربه کډوال واپس کړل شي.
خبر دا ده اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی ولې چې دا فوري کار نشي کېدی. او خاص طور پر دوی قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داشت وګو میاشتو کې ټول خلک پل ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش شي هغه به تاسو ته خیرات ته ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنې هم وکړې چې د دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې وسلوالو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د پاکستان پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل جنرال شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره د زیارت په ورځ مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې ډاله پای غونډه کې وکړه. د تور پورې کو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرېږي خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي. په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان دې غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي.
خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکتوا جوړولې ځکه چې دا غي تسرات په ډیرو خلکو په ډیرو ملکونو باندې پریوزي نو پته کې دوی د احتیاط نه کار اخیسته. البته چې څوک کوي هغه تپاته ده چې دوی اشاره کوم طرف ته ده.
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضربې ازب اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملک کې پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شوه. د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملي اقدامات وکړي. د بارنو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي، خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پرېکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروسته کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستۍ کیدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغې غونډې دوهم پړاو ناسته د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو یې تر دوهم پړاو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپلو حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دي ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پرېکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپوه محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولی شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولی شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکی رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمان په رپورت کې تاسو واوریدل چې ټاکل شوی د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا سازي درېمه غونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې یو غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند دی چې خبرې به نتیجه ورکړي، خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شنونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې دا درېمه غونډه ده چې د راتلونکي خالی په ورځ به په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق له څه نظر لري؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې په تیرو دوو غونډو کې خوب پرمختګ شوی دی او د راتلونکي غونډې به هم ښې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې وې اسلام آباد کې او کابل کې، په هغې کې خو تیاری تر ډېر حده پورې شوی دی. دا درېمه غونډه چې ده اسلام آباد کې، نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دغه مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي. او دې نه پس به بیا دوی کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبره وکړي او هغې مذاکراتو ته تیار تیار کیو دیکھے بس زیاد امید دے پاکستان نوی چاہ دا کوشش ہو کی افغانستان حکومت خود دیر خوشبین دے خدا دے چے دا کار دیر مشکل دے نو پا دے کہ نور زیاد کوشش کول غواڑی
دا یادونی دا چے دا تیر کال پا دسمبر میاش کے پا اسلام آباد کی شوی دا آسیا زڑا کانفرنس کے پا دے خبر اتفاق شوی ہو چے دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زا ولاڑ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا پا خط ہوگا سر ترسولو لپارا با سلور اڑخیزہ کمیٹی جوڑا ولی شی دا دے ہم یاد وی چے دا افغانستان حکومت او طالبان و ترمیان زا مذاکراتی عمل دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا ملا عمر دا مرگ خبر ارستو دا زن خکار شوی وی خو پخوانے سفارتکار رستم شاہ مومند وی چے لدے غنڈو خوشبین نہ دے
امریکی اعلانو کو اس سے منگ افغانستان نا وطلو تا تیار نہیں ہو بل دا چے اس پورے طالبان پا خپل مطالبے بانے ٹنگ دی ترسو پورے خارجو قوو دا وطلو دا پارا یو ٹیم ٹیبل نہیں تیار شوی نو منگ خبری نہ کو دریم دا خبر ہے دا دوی چکم خلق را ودی پاکستان خبرو تنو دا طالبان نمائندگان ندی دا طالبان نمائندگان ماغو چکم پا قطر کے کم کانفرنس کے شریک شو اگر دا طالبان واسلی نمائندگان نکاسی اگر نقلی نمائندگان رائے شی و خانہ پوری شی نوزر فکر کن چی دا خبری بیا مخی پلو وارا ندی
بل خوابزن افغان سرکاری سرچینو مشال ریڈیو تا اویل پا تیرہ میاش کے پا کابل کی شوی چلور اڑخیز غونڈا کے دا تجویز ورکڑے شوی ہو چی دا ڈپلومیٹانو پا کچ غونڈو سرا سرا دا پاکستان او افغانستان دا فوزی او استخباراتی اداروں پا کچ ہم رابطے پکار دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن دا چار سدے باچا خان پوندون زکون کو د جنوری شلے میں بریت پلٹنو لپارا دا عدالتی کمیشن جوڑولو غختنا کڑی یہ زکون کو تیرہ رز پیخبر خبریالانو پا مرکز کی خبری ہونڈے تول کپ یوو نے کہ دننا پوندون بیا اخلاص نکڑل شو او د دوی غختنے پورا نکڑل شوی نو دوی پا پیخبر و اسلام آباد کے پا احتجاج لاس پوری کڑی سلان یوسف زئی معلومات را کوی
د باچا خان پوهنتون د سټوډنټس اکشن کمیټې چیرمین حضرت علي یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غوښتنه ده چې د باچا خان پوهنتون د وجل شوي کسانو د کورنیو غړو او جوبل شوي زده کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیښې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکړي سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلنګ وشي خاص کر ډیر سټوډنټان د چې مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن هم موږ مطالبه کوو د پرزور طریقې سره د چیف جسټس نمونگ دا مطالبه کو چه سو موٹو ایکشن پا دے ماندے والی چه آیا دا دم رغت واقعی وشوا ایت شار دے دا غونک چه سنگ وشو سچلو شو
دا باچا خان پو ہنتون یوز دا کون کے احسان وائی چرا دا پا نظر وفاقی و صوبائی حکومتونا او امنیتی ادارے دا باچا خان پو ہنتون دا برید برابر ذمہ دار دی او یوازی دا وائس چانسلر پر زد گام پورتکول ناانصافی دا او دا چه باید دزدکلو جاری ساتلو لپارا پوهنتون زر تر زرا خلاص کړی شي
موږ وی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ویل چې را تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله چې څه کېدل او خاصې مو شو د یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پس وی نو هغه به کیږي خو هغه وسه کم دی خپل مسلو کې نخدې د یونیورسيټي کم دی موږ نه کولاوي دا وی هو تنهاګان هر یو شی چلیږي ټول زور څه کم دی سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دی
خبري غونډې تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر فرسٹ پوائنٹ زمنگ دای چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دې مخه تب مونږ درنکو او فائنلی زمنګ دا ډیسیژن ته مونږ اسلام آباد زو اول تب مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه ته درنکو او هغه درنو مونږ هغه ټیم پوری چې زمنګ دا ټول ذمہ نیو به شي
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې 21 کسان او جلی شول چې زیاتره زدکون کیو او 19 نور جو بل شول د وسلوال بریټ وروسته انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه مودې پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخبر
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
ایجنسی فرانس پرس خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورٹ پر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي نور لسوه نویم کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2290 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم 2270 خبریالان وژل شوي دي. د ایجنس په خبره په دغو کې عراق هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وژنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وژل شوي دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وژل شوي دي، خو د دې په خبره 2006 کال تر ټولو خونړی کال و چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی و. د دغه راپور له مخه د 1990 نه تر دا مهال ټول 2290 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دي چې په دغو وجل شو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وجنې پلټنې شوي، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو دغه نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وجنو ذمهوار دي ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد دې تشدد ختم کړل شي، او د ده په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وژنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وژل شوو خبریالانو شمېره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابر کړل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
ل پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د بشري حقوقو چارو پوه او فعال آی اے رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړي وایي په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د مثال په توګه د ټولو وګړو امنیت، د هغوی ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د ده په خبره د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا پر طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دروروي.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوري ډول ټاکل شوي حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوي دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړي دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي ښایي تته شوي دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیله من دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادي دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې له کبله یې د پاکستان جمهوري نظام له خطر سره مخامخ شوی دی. آی اے رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکوونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی اے کارکوونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیښه رامنځته شوه، ځکه چې حکومت یې د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همداراز د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکوونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغو نشي هوارېدی چې حکومت له کارکوونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځه ختیبانو مخه نشي نیولی چې د وړو نجونو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اورېدلی چې بچي یې پر باچا خان پوهنتون په برید کې ووژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکیو اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو جنو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایله دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي، نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي، نو د دې دا معنی نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکو د لن خبرونه له بوريوال کا کړه ورو
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یو جرګه وکړه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواده بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستاني پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازدیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغی بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رادیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وسي. د افغانستان برستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یا ځان لري کړی دی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو دای به د ولسمشر لومړی مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF مشر کریستین لاګارد وای په روان اونۍ کې د اوکراین اقتصاد وزیر ناڅاپي استعفا د اندېښمنه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي هڅو ستاینه کوي او دا چې د هغه استعفا ورکول د اندېښنې وړ ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل دایرې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقۍ لپاره مهم دی، نو چېرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانې دي، خو دې مادنیاتونه تر اوسه پورې په سمه توګه فایده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له به د دې ځای د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقۍ زیاته فایده مقامي اولس ته د رسولو کوشش دې وکړې شي چې هغې د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلي کې په بلوچستان کې د ترقۍ منصوبې شروع کېدو سره چېرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي، نو د امن او امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پاکستان قومي جهاز سنچکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر بابر ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چېرته نجکاری قومي مفاد کې وي ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغې حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز د لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ته پوره خسرو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکه بلې د دې ادارې چارواکي نه خوښې دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د قرض بل کیس ورکړ شوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنل وایي په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی کې پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړي دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم ترې تیر شي. ایجنسی کې دا د هغو ژمنو خلاف ورزی ده چې اسلام آباد درې کاله مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړي وې. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د اجانس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي که یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نجکاری کې د زن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. همدغه وجه ده چې پاکستان بې له کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوښي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوزه کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. ورځپاڼې لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغیزمن شو. لغشان په 2009 کال کې جمهوریت پلو زرغون تحریک هم د انقلاب پلو د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. رسپانې لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د رسپانې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمیني نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرانس او امریکا پر روسی او شامی رژیم تور پورې کړی چې د سولې خبرو ته ځنډ ولاړ خنډ ولاړوي. د دواړو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنګرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او له هغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځمکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په درېمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په درېمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر اده مرسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخوای وروستۍ وحشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځانګړې توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو ځل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول دي. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هم په یوې اعلامیه کې ویلي وو د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
تاسو د اجملان نه تفصیل اوریدلو. د پیښور په حیاتآباد کې ځینو زده کوونکو د خیر ښېګڼې مهربانۍ دیوال په نوم یو ځای جوړ کړی دی چې ورباندې مالدار خلک جامې، خواړه او د ورځني ژوند استعمال نور شیان ځوړندوي او بېوسله خلک یې په خپله خوښه له هغه ځایه وړي. زده کوونکي وایي دوی دې ته ورته یو ځای په ټولنیزو رسنو لیدلو چې په ایران کې دی او فکر یې وکړ چې دا سلسله په پیښور کې هم شروع کړي. فرهاد چینواری دې دیوال ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
د پیښور په حیاتآباد کې د سړک په غاړه د زده کوونکو ځنې فلاحي تنظیمونو لخوا د مهربانۍ دیوال په نامه یو ځای جوړ کړی شوی دی چې شتمن خلک پکې په کونډو کې خپلې اضافي یا استعمال شوي جامې، بنیانونه، ګرم کوټونه او پینټ شرټس راځوړندوي او بیا یې بېوسه خلک ترې د خپل استعمال لپاره وړي. دغه کار په پیښور ښار کې په اول ځل لیدل کېږي. دا دیوال په شیبه کې د جامو او بیرته تش شي. دغه کار د زده کوونکو فلاحي تنظیمونو صرف مینکایند او ودان ارګنایزیشن لخوا شروع کړی شوی دی. د زده کوونکو فلاحي تنظیم یو غړی اسد علی لودی د خپل دغه کار په هکله مشال ریډیو ته وایي:
دا ایډیا مونږ په سوشل میډیا باندې کتلې وه، ویډیو کتلې وه د ایران دا هلته سټارټ شو، نو مونږ وایي چې دا ولې نه خپل په ځای کې مونږ وکړو او بیا مونږ سټارټ واغستو او ډېر ښه ریسپانس را روان دی مقصد دا دی دیوار چې کم زمون صاحب استطاعت طبقه د مالدار خلق دی اغه سره چې څه ایکسترا سامان وی کور کې د خوراک وی چې څه اغه فیل کوي چې یار دا ایکسترا دی اغه دی روړی دلته پرېګ دی او دلته به ضرورت مند سړی راځي اغه بغه اخلي اسه څوک هم ناراضي چې اغه یوسی او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دی د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
کې دا باد کې پته کې چې څه را ور یو دا ستر دل دا صدر ما دره دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پرغه ما صدر کو خوش مانو چت کو ما واس نو کنه زکه هو ته و در دل پښله په دا ډرایور سره ډرایور سره دا ډېر څه اقدام دی دا ته پک ته خو هر څه تور کړی هر څه کړی دا په دې ته نور هو ته پک ور کی چې نور غریبانو دا شین ور کی نور هو دا کپڑے ستا دی کې کوټونه ستا سویټر به کې ستا دی پینټونه به کې ستا دی
د پی خبر کلیوالو سیمونه راغلی یوه میرمن نادر هم ترې ځنې سيزونه را واخستل
دل ته سویټر او دغه د وړو لپټي او کپڑے مپړي بس ملو شو لراته ډیر ډیر مهرباني ډیر خشته کاری کړی دی غیچ دا کاری کړی دی
د دیوال سره ولاړ یو بل تن امتیاز په دې حق لخ په احساسات صدا سے شریک کړل
زه یو عام رنگ ساز ما چې زموږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوري خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب وړي د غریب په کار راځي نو هغه بم دې مالدارو ته دوا کوي
او د هیتاباد یو سیدونکو رضا شاه وای چې دلته زدکونکي خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي
د خلک خپل یوز چې کوم بوکس دی سره هغه دلته ګدی او غریبانه ونه چتای نو دا به پدې نه مخشي زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې مداسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې چې کمزې مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم سره ور کوي چې زاده غریبانو د علاج د پاره نو دا به پدې نه مخشي په پټ خلو امداد کیږي دلته خپل من پسند سيزونه دلته نه اوچتای
دوست د کوونکو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په تیر سور زکی په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سيزونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو فرحات
شنواری
مشال ریڈیو
پی خبر اوریدونکو اوس هفته وار پروگرام جمهوریت وخت شوې دی د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پر اقتصادي او معاشي ارزښت خبرې کړې دي تاسو به واورئ چې کله د پاکستان حکومت دا پروژه په پنجاب کې عملي کوي نو څه ډول اقتصادي او سیاسي مسلې پیدا کولی شي همداراز دا به واورئ چې آیا د چین دا پنګونه د پاکستان لپاره مهمه ده او که نه دا به د پاکستان استحصال یو ذریعه وي جمهوریت هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي
د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالي ارزښت لري دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده آیا پرمختیايي کارونه په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنه ګټه هم لري که د پاکستان وفاقي حکومت د لار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې او که څنګه دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي د پاکستان وفاقي حکومت په ویا بیا دا تور رد کړی دی نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ملمه دی له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي بلکې جنوبي اسیا به له نړۍ سره هم وتړي
هسټوریکلی جو ساوث ایشیا ہے وہ ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ رہا ہے.
تاریخی توگا دا ہمالیا غرون لکبل جنوبی آسیا تل دا آرام سمندر لا آسیا غوط سپات سوی دا داغوی ثقافت بیل پرمختگ کردی او زمور ثقافت فلسفه کلتور او سیاست جلا پرمختگ کردی. دا د چین پاکستان اقتصادی لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسې ووینئ نو هغوی د ورېښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه وه پیل سوې او تړل سوې. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدله کړي،
ملکوں کے حوالے سے مکمل طور پر تبدیل کر دے گا.
لہ ڈاکٹر تیمور رحمان ہم پختنہ وکڑا چھ نڑیوال اقتصاد پوہان فکر کوي چھ کلا پئی وٹولنہ کی پرمختیائی کارونہ کی گی بازاری آزادی گی او سنت پکی ودہ کوي نو دا پیسہ دارو او غریبو ترمنز پکی واٹن ہم زیاتی گی. آیا لدی نظر سر موافق دی؟ دئی اپ جواب کی راتوائی
اسٹرکچرل امبیلنسز تو جب تک سرمایہ داری نظام اور ایک کلاس سسٹم رہے گا تو
چھ سرمایہ دارانہ نظام بھی نو کل ہم چھ حکومت یا بل چوک پرمختیائی کارونہ کوي ہغه با عدم توازن پیدا کوي، یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو دولسونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده، بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایداران نظام د پرمختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
سرمایہ داری ترقی کا ایک ناگزیر حصہ ہے.
ڈاکٹر تیمور رحمان وائی نابرابری خود صنعتی پراختیا یو نب یلدون کی برخدا خو چین پاکستان اقتصادی لار با پا پاکستان کی صنعتی ٹولنی بنیاد ہم کیک دی.
جیسے جیسے پاکستان کے اندر صنعت بڑھے گی
سمری چی پا پاکستان کے صنعتی نظام پراخی جی نو لدی سر با نابرابری پیدا کی جی. خود صنعتی نظام راتگ د ٹولنی پورتکی دو پرمختیا او ترقی بنیاد جی. نظما پا فکر د چین پاکستان اقتصادی لار لپروژی سر با چی انفراسٹرکچر جوړ سی د توانایی پیدا کولو نظام با پیاوړی سی د مواصلاتو نظام با طاقتور سی نو دا با د یوې صنعتي معاشري بنیاد کشیردی. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایی ډالرو پانګونې لوی پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سی ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادی لار پاړه هغه تورونه او نیکنی چې ګواکې وفاقي حکومت واړی دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانستل کیږي.
سرمایداري نظام میں جہاں پہلی ڈیولپمنٹ ہوتی نا باقی ڈیولپمنٹ بھی وہیں چلی جاتی.
سرمایداران نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی، د فیصل آباد منډی لوی ده، یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی، نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړئ نو هیله به مو وي دا له همدې لویو بازارونو تیر سي او له داسې سیمو تیر سي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي. که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانې جوړې وي نو نوې کارخانې به هم هلته جوړیږي، حالانکه کیدای سي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
کہ ہم بھی اپنی صنعت جو ہے نا صنعتی علاقے میں لگائیں.
خو ڈاکٹر تیمور رحمان دا فکر کبھی چھ پاکستان دی و ریاست پتوگا باید چین پاکستان اقتصادی لار ل پنجاب تیر نکڑی بلکہ خیبر پختونخوا و بلوچستان تا دی ودا ورکڑی.
میرا خیال ہے کہ جب ریاست ڈیولپمنٹ کرے
زما پا فکر کل چھ دولت یا ریاست پرمختیائی کارونا کبھی نو باید یوازی دا پیسو گٹا پا پام کے وننی سی. ریاست باید دا سی اہداف ہم پا ذہن کے وساتی او باید دا فکر وکڑی چھ دا یوشا موقع دا چھ پا پاکستان کے حق مظلوم کومونا او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي، نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي دا خو پاکستان په اقتصادي او سیاسي ډول یو کوي.
تھڑی ہے.
اس سے تو پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انٹیگریٹ ہوتا ہے.
دا لاہور پوہنتون استاد رحمان پوینا کہ پاکستانی حکومت دا چین پاکستان اقتصادی لار زیادہ تر پروژے پہ پنجاب کی عملی کڑی نو پنجاب چوار لمخ یو پیسہ دار مرکز دی دا به نور مالدار شی او بلوچستان چ تر ټولو ورسته پاتې سیمه دا بلا نور د غربت او بے وزلی کندې ته پریوزی.
ایک سینٹر آف پریفری آپ کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں نظر آتی ہے.
نړیوال اقتصاد کی تاسو د یو مالدار مرکز او پچندو کې د پرتو غریب ځایونو جوړښت ویني په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي. دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي. همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د کومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي. د مثال په توګه زه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ماته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتګ کړی وي. او چې په ګاډي کې له بلوچستانه پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم. شمیرې او ارقام هم ښیي او خپله یې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه د روغتیا تناسب د ښځو حقونو تناسب هلته غریبي دا هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دی او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی. همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ څلوېښت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلې نو داسې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو.
اور دن کو دا جمہوریت خبرونی پدی برخه کې د چین بهرنۍ پانګونو ته یو کتن کوو. ما د لاهور مینجمنٹ سائنسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکي بیولي او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي. آیا دا نظر سم دی او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کسنګه؟ ڈاکٹر تیمور رحمان وائی
مجھے بالکل بھی اندیشہ نہیں ہے.
نہ زدا اندیشہ نہ لرم بلکہ دا تنقید په غربی اخبارونو کې کیږي. خو کتا سی د هغو افریقایي هوادونو اخبارونو ولولي چې په کې چین سرمایه چولې ده نو هغه د غربی اخبارونو نظر ردوي. د مثال په توګه د زیمبابوي ولسمشر موګابي چې په غربی رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوي هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې شاید د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی. همدا راز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وایي چې د چین سرمایه ور باندې ښه اثر کړی دی.
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځان سره یې ملګري کړي. د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري.
په
حقیقت کې که تاسو د چین د سرمایه اچونې نظام ته ووینئ نو هغوی سیاسي پانګونه کوي. دا داسې پانګونه ده چې هغوی هر هغه هیواد ته سرمایه وړي چې ورته ښکاري پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي. نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګنډا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو. موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغوی موږ ژغوري یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں.
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر ہم رد کر چھے کہ چینی و برز لا پاکستان خپل سرمایہ و باسی نو دہا غہ واد اقتصاد تو زخت زیان ورسی. دای وای چین د پاکستان بیخ بنا یا انفراسٹرکچر پر برخه کی پانگونه کوي او ک سرمایہ و باسی هم نو سڑکونه یا کارخانه لزان سر نشی وڑلای.
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی.
ل بہر چ پانگونه کی جنو پاغه کی تر ټولو خطرناک سرمایہ پورټفولیو سرمایه کړ. هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده. دا ډول سرمایه کاری ډیره تاوانی وي. تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبی کوریا او نورو پر مخ ودی آسیایي ودونو کې هم دا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه ودونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت لاس ورکړ. ل چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل مختلف ده. کچین سبا لدی وادونو ووزی او پنگوانه و باسی هم نو دلتا با یه انفراستکچر جور کری وی چی تراتلون کو سلو کلونو با دلتا وی دا انفراستکچر هاگوی لزان سر نسی وڑلی که دلتا پاتکیج هم نو یوازی چنایان خود با دا انفراستکچر نکاره وی کنه مر با یه هم کاره وو موږ به هم دا سړکونه استعمالوو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استوو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو واوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویې او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا وه نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران